میلیونه فیزیوتراپی سنټر چې دی هغه تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی د چپدی باندې به مصرفيږي دغه دوه کلینیکونو څخه به لزره کسان مستفید شي د نسي خدماتو څخه
بلخوا خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی وای چې ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي
زه ډاډ درکوم چې ان شاء الله د عام روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته پکاتو ولسونو ته اړین خدمات ارزه سي په نږدې آینده کې به د صبروي ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه کوم شفخانه د هغه بغټه اخستنه د سپارو خو په مقابل کې به ان شاء الله په مساخیر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه د بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته
د عام خبره کړې و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده په وخت کې زندانی شو
فنکار برخه کی انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غیدلیو
زما خو وزنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کی بهر کی ذکر وکم
په زرپانه کی به لند کی ساده بلا سیوري واوري
څو ګامل ری څو ما شومان نستو او کلا کلا به په خپل منس کې سره وخندل یو ځوان د قبر پکیندل لکه
په ادب جام کې به د بیټنیک د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو
لخپلوانو به بیلی ګم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري زندگی لکه لګول تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیاس وزول دی زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتې دل دی زندگی د ماشومان او جګی دل او رالوی دل دی زندگی د مې په پل کې ل فرښتې مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې اون منځل شو په یاده غونډه کې د کابینه د غړو سربیره یو شمیر لیکوالانو فرهنګیانو او د پانتون استادانو ګډون کړی وو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه بلکې د ټولو افغانانو دنده ده د دغه زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدې شته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15000 آثار ثبت کړي د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثار لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوې او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي هېره دي نوې چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی د دغه ټلویزیون مسؤول هماین مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي گزارشونه خپروي د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو کارکونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بشمیر روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغه سیو ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډیره زیاته وه اجرایي رئیس د دې نه وخت ستاینه وکړه او وی ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي ډاکټر عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو ولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبان لخوا د بودا د ویجاړولو د ولسم تلین او له بودا سره د ویش په شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور په دغه غونډه کې ویل چې د کاپ د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د ولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوم اندې کړم. د لنډې پاوري دو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلې انزور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی وی چې تلی لرغونی او نازکی پړې پر پخو وی پړې کپي او یا هم موچنی د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې لکلونو کلونو را پدی خو د آریایی اقوامو د استعمال پایزار دی او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکو په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننې هنري راپور مو د پړو پاړه برابر کړي. راځي رحمت افغان ته وښو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدی خو په افغانی ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پخو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې خځې ډېری په پخو کوي. ژورنالیست بختیار تلاشوای چې پڼې د افغانی ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایی قومونو یا د آریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایی سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پخو کوي.
خوند به هله و کې چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې همې ډول ښکلی یا همې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 20 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي دا غټ ګاولي به وکنه ډېر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کېږي هغه دومره ګران سوي دي چې بې بانه ختم ده. ما په تره کې نور محمد خان کې واده وکړ. په تره کې نور محمد خان کې ما ورته واخیستې. اوس مې د الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلي دي چې په 800 روپۍ و او که په 200 روپۍ و پڼې نه وې. دا غونډه زری وې، دا غونډ زرورک په باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي:
پخوا دې ټوکې را سره کړې او پخوا دې ټوکې را سره کړې. اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه او اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه. زموږ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکر غوندې یا داسې یو وتلې ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه چوکی دی به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو. خو اوس مهال چې موږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده. یو څه سپکې جوړې شوي، نازکې جوړې شوي دي.
دی وایي که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوی دودونه یې ومنل، خو بیا هم پڼه د افغانی کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي.
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زندانی شاعرۍ بیلګې لډېره په خورا هیڅ شته. که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو نو د مغول په بند کې ویلي چې پس له بنده دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیه شاعری په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی. دا کتاب د هغه د ماستری تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعری نیولې تر معاصر شاعری پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعری کړي، د شاعری تر څنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی. د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد د عابد له ښاغلي ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي.
هنر جاج
پختو شاعری کی حبسیه شاعری او دی مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوخته؟
کله چې ما د کابل پانتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترز زده کړې کوله، د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید په موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترز لپاره تیزس ولیکو. بلاخره دا برخه چې ما اوس باندې تیزس لیکلې ده هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کوی مدینه نیمګړې رساله او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو، خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر وروستي ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و. یو دویمه خبره دا ده چې که وو هم دا رساله یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرښې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي، او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي وو هلته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې. ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لر و بر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونې کړې دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې، هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده، دا تیزس ولیکل شو او بلاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه. او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا که د یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي.
ولې سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بېلابېلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي، هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و، هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر اثر او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې د یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي، او هغه کولی شي چې د خلکو احساسات راویښ کړي، خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاس و ګرېوان دي او خلک ترې ځورېږي. په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې حتی شعر په دې باندې پاتې نه شي. هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې، دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره. نو بنان د دې تاثیر د شک نه وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډېر مهم او مؤثر دی.
ولی سه محترم، تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ سیړونو په دوران کې د ډیرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لیږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او حتی خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکلې، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکلې. خو یو ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پلاخ د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او کدا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه، خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم څه راکیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکړم، خو د ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده او روحیې چې لرله هغه کمزوري نه شوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دا یې اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او ساقا او زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه یې راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي، ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې ساقه زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک یې، باید لاس و پښه دې شرن پرې شي. نو په ډېر جرا سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر ضرورت سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې مونږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یې، د هغوی قربانۍ ته تاسې په څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه د تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوه چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه، په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، په دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به دغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لیږل شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره که لس کاله شل کاله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله هغه اراده ثابته کړې ده او دی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په لس کاله تر 15-17 کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپله د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی، د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د ډیرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې راټولې دي څه وخت واخیستلی دی او دغومره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې د ماسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما نه لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و او دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه، په اول کال کې ما د همدې تیزس دپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم، په هغه وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه. خو د کتاب هغه اساسي برخه ما هغه وخت کې کړی ده چې ما دولتي مسؤلیت نه لرم.
اوس هم زمونږ هیواد د ډیرو کړکېچنو حالاتونه تیرېدونکي دي. په اوسني وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته دا ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکی او خپل لیکنو کې وکاروي. کله کله د دوی لیکنې ریالیستیک نه وي او پخ کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې پوزای چې د دوی لیکنې هم افکار سم لوري ته بوزي، خدای مکړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلا برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلا ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي، تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې پیغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر او ښېګڼې نغښتې وي او د دوی سوکالي پکې نغښتې وي، بالاخره داسې یو خواته بوزو. زه فکر کوم چې دا یو تاریخي مسؤلیت دی چې باید ته زیات پام وکړو.
آزادی رادیویی مجلات د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انزورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولای شي چې د هنر او طبیعت یو عاطفي اړیکه ټینګ کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انزورګری په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز خیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار
نثار صاحب، لومړی راته دا ووایه چې د انځورګرۍ هنر ته دې څنګه مخه کړه؟
دا یو ډیره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، د انځورګرۍ کولی بیا به زه ورتلم د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سره تقلید وکړم او کار باندې وکړم، خو کله کله به دی را باندې خریدی چې تاسو منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله داسې شاوخوا، نو له هغه وخته مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته رالم زما مشر ور ترنک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم ما د یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا یې لار وه، د هغې لارې ما وکولی شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. څو کاله کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت چې ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کاله سه ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشی کړی دی، نقاشی او سکیچونه او دا وړ وړ، نو دا 2500 شاوخوا د عمر دی. خو اوس څومره زما په لاس کې دی هغه تقریبا داسې شاوخوا 1300 داسې شاوخوا دی. نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایي هلته پاتې سو څه نا څه، دا څه وخت کې زه دلته نه مقابل کې دلته له لاسه تللی دی او خلکو دا کډو کې اخوا دی خو ورک شوي دي. راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقاشۍ ته د بازار لپاره جوړ کړي دي او که شوقي دي جوړ کړي ده؟
سریختیا چې ما تر اوسه پورې خاص شوقي جوړې کړي دي، څه چې ماته ما احساس کړی دی، څه چې ما لیدلی دي او څه چې زما په فکر کې راغلی دي او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی دی او جوړ کړی دي.
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته څه ورسئ، څه ووایئ خلکو ته؟
لومړی کې داسې وسې ما به هغه دغه چا انځور باسئ چې هغه ماته څه را زده کړي وي، لا څه ورسره زه د ده سره کله یم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي، په ټولنه کې خلکو ته ډېره ګټه رسوي. لکه مثلا ډیر د سیخ شاعران مولر لکه پسرلای صاحب دا او دغه سی نور رشتین صاحب دا او نور دغه سی مشران وسی دی وانزورونه مجرور نو دا ماته دی سولی دی مخونو په شکل مطرح کړی په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په می کوشش به وکاو چې دغه سی نورم کار باندې کوم خو بیا وروسته چې په کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه هلته ما د جنگ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې یعنی هر چا سره چې په مخصومه دوی به ماته وایي افغانستان کې جنگ ده افغانستان کې امن نشته نو هغه وخت کې بیا ماته دا معلومه شوه ځکه هلته من وو او دلته به هره ورځ د دغه کې دی نامنی به وه نو ماته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت ایډیا دا بدله شوه دی کې ځینې ځینې داسې کارونه وشي زما زړه دا وشي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت دي له جنګه سه ډېر ستړي دي او له جنګه سه ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم
بله بله اندونیزیا ته هم سفر د څه لپاره وکړي د شپې ډېر هم لږ معلومات ورکوي همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته
هلته خو ما ډېر شیان زده کړل هلته تقریبا څلور کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دی کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغه په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې نو له هغه وروسته بیا ما څه سیمه زده کړه له هغه ما د دوی د یعنې ما ژبې زده کړې نوې ژبې مې زده کړې ما خپل هنر کې ماته را معلومه شو چې هنر چې تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغه سې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري هغه آیډیا ولري تنها یو منظره نه وي تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې هو رښتیا ده دا ځای ده دا ځای ده یعنې داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرره وي په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرره وي
تاسې نږدې 2015 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې
ولې نه ما تقریبا درې جایزې ګټلې دي هغه اندونیزیا کې وې اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې هلته ما ته داسې دوځای دی یو هنرمند دی چې کوپاکیک په نامو دی دا یو دغه نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه کړل کارونه مو وړاندې کړل نندارتون ته موږ کېښودل اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم دویمه درجه ماته په لاس راغله او په بل باربودور په نامه یو ځای ده ډېر ښایسته ځای ده ډېر تاریخي ځای ده دلته مو مستقیمه نقاشي کوله ژوندۍ نقاشي او دلته مو ته مسابقه غوندې وه نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله او هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ
دا خو رښتیا هم ده دلته مشکل ده چې هنر ژوندی سي خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کیږي که هنرمند وغواړي سي چې که هنرمند رسک قبول کړي تاوان پر ځان قبول کړي هنر ته هر څوک غاړه ږدي هنر هر څوک هنر دی ټولو خوښ ده. خو دا د هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې زه څومره هم خلک یې نه خوښوي زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښت خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډیر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي. اوس خلک ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار او وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
د بلا سیوری. د شپې تور تور پلو لاندې هیڅ نه ښکارېدله. څو میله لرې لویا لاره تېره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه راپورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل. سترګې یې سره ومخلې. سور اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو. پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خو نه ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپل غوټ ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه. پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پریښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې میرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیری څراغ پل ته کته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکي یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی آه وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو لاره کړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله. څوک ځوانان، څوک سپینګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو نو کړپ یې د غره په لمنه کې ازانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست وو. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا بله بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مکوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کا ببری ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې. داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه، کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله، کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربن زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربن زوی و چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر و. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی و. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت و او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپلو اولادونو سره راغی له کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غرته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیټ نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیټ نیکه زوی و لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی لغره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټي خزانې لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخه یې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه ناری لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړي دي. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشاره هم نقل کړي دي چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون له خوا ویل شوی وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشار څلوریزه یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمې وسو په کور باندې. بلتانه نارمې وسو په کور باندې، نه پوهیږم چې به څه پیښوي په وړاندې. له خپلوانو به بیلیږم په سرو سترګو، دواړه سترګې مې په وینو دي شړاندې. اسماعیل ستا نارو مې زړه سوری کوي. بلتانه خرخبون بیا له تا پردی کوي، نه پوهیږي کې مې بیا نه ستا یادی کوي. په چړو د ویر به پریسي د زړه مراندې. زما زما چوک دیون می دی و مخته، زما زما چوک دیون می دی و مخته، دیانه څورای به اچوم و ترخته. ستا سیاد به می وی بس د زړه وسخته، کدا زمکه غرنه ټول سی لاندې باندې. پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو او دا مرغه یا غوړ مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده. او لکه د مخه چې وویل شول، خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې دی. خرخبون په 411 هجري کال په مرغه کې وفات شو. اولاد یې هم هورې اوسېده، خو د ده د زوی کاسی زامن بیرته د کسی غره او په خین ته تللي وو. او د کند او زمند اولاد په ننګرهار، خیبر او پیښور کې خبر شو. دا سخکاری چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او روسته د پښتنو ډیر قبایل د په نامه یادیدل، لکه چې په 1300 هجری میرزا شاهروخ د هرات تیموری باچا کندهار ته راغی. نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور ته راغلل. دغه روایت د هرات دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی او دا ځینې ښکاري چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو.
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلي تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي. په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي. د شعر معصومو فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې زړه می ډک شوې ته شول غواړي خور شوې فکر ټولول غواړي تړلې شیر می خلاصول غواړي د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشید دوه زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات وروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازی تو پیدا کړی سترګو ته اوخ کی راوړی او قلم ولړزوی بیا شاعری راولی د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشد دوه زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازی تو پیدا کړی سترګو ته اوخ کی راوړی او قلم ولړزوی بیا شاعری راولی چډک زړګی تشکړما د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای ورستۍ لمحه تصویر کړم یاد اول میاشتي هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم یا دا اول میاشتي هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څه دې څنګه بشي چې ژوند می څو څه دې څنګه بشي څوک ورته راغله لو څوک بیرته لاړل او په کوم لارو یې راوړې ما په کوم لارو یې راوړې ما په کوم لارو یې مچر تر روان او دا جواب ولیکم زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی زندگی د چادر شل کې د تندوی ماتیدل دی زندگی د ماشومان او جګی دل او رالوی دل دی زندگی د مئین سړمی جوړی دل او ماتیدل دی زندگی د لمر ته ودو وړانګو تناستا زندگی د لمر ته ودو وړانګو تناستا زندگی تیار کې دل رڼا کې دل دی خدا خبری منطقی نخکاری خدا خبری منطقی نخکاری ځان سر فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړه ځان سره فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړه بیا په کاغذ سور سم شوی توري په سور قلم وران کړم د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي د یوشتمې پیړۍ پر یو بیوسه شاعر الهامات ووروي د شیر چینه پاک کړی داسې الفاظ راوړی چې د جدایي هغه ترخی شیبې پر رانزور کړم او زړګی ټکور کړم د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي چې مې د مینې مرسیه ولیکم په څو الفاظو یې ترخه ولیکم په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپنه لیکم دا ته چې زی ما په چا سپاری ما په بیمین خلکو مسپار چې مرما
دا ته چې زی ما په چا سپار زار ما پا پبی ننگا خلکو مس پار میاں و زما دزڑ د سر گلابا مدام دے غم در جے دورا سر بھی